سلامونه او ستوري مسی وخت د شپې نبجی سوی د مشال ریډیو په خبري غړي کې موزا عبدالحی کاکړ هر کله کوم هله د چروغ جو مشال بس په دې غړي کې درته یو شمېر رپورټونه روس په سر کې مو د امریکای پلاوی د پاکستانی چارواکو سره لیدنه د سر رپورټ او سره بیا د کارګرانو نن نړیواله ورځ په دیاړه باندې به هم درته یو څو رپورټونه لرو او د دې ترڅنګ به د اسرائیل او افغانستان په اړه رپورټونه وي په تر هر څه مخه به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو. سر ټکی په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر جان بس په مشرۍ یو پلاوی د سوداګرۍ پنګ ګونی او سیمه ییز امنیت په برخه کې د اسلام آباد سره د همکارۍ زیاتولو ډاډ ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا تعلیمي چارو ادارې په ښوونځي کې د ماشومانو د داخلو کمپاین د مې تر پنځمې غځولی دی او د امریکا بهرنیو چارو وزیر نن په د اسرائیلو له مشرانو سره ملاقات کوي. او سم د خبرونو تفصیل په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر د پاکستان له چارواکو سره ملاقات کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون پرې اکسپان په یو بیان کې ویلي چې امریکایي پلاوی د بهرنیو چارو سرپرست سیکرټر رحیم حیات قریشی سره په اسلام آباد کې ملاقات وکړي. بیان ذاتوي چې په ملاقات کې د دوه اړخیزه اړیکو پر ټولو اړخونو ګټور بحث وسو او دواړو خواوو د سوداګرۍ، پانګونې او سیمه ییز امنیت په برخو کې د همکارۍ زیاتولو پر ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړي. تر دې لمخه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې جان بس به د اپریل له 9 بیا تر 10 پوری قطر او پاکستان ته سفر کوي. خبر پاڼه زیاته کړې وه چې نوموړی به په اسلام آباد کې له لوړ پوړو چارواکو سره ګوري چې د امریکا او پاکستان د همکارۍ د یوې برخې په توګه پر یو لړ سیمه ییزو او دوه اړخیزو چارو خبرې وکړي. د خیبر پښتونخوا د تعلیمي چارو ادارې په ښوونځي کې د ماشومانو د داخلو کمپاین د مې تر 15 پورې غځولی دی. ادارې د مارچ له لومړۍ څخه د اپریل تر 9 پورې په صوبه کې د سکولونو بهر نږدې 600,000 ماشومان په ښوونځي کې د داخلو لپاره کمپاین وکړ. د خیبر پښتونخوا د تعلیمي چارو ادارې مشر سمین الطاف پرون مشال لري ټول چې په کابل ضلع کې هغه کمپاین ښه نتیجې ورکړي دي.
د مومندو، خیبر او نورو قبایلي زلونه موږ ته ډېر مثبت ردعمل راغلی او موږ اوس د خوراک له نړیوالې ادارې سره یوه لوسنامه هم لاسلیک کړه چې له مخې به هرې جینۍ زده کوونکي ته 1,000 روپۍ د میاشتې وظیفه هم ورکوو.
سمین الطاف زیاته کړه چې د اپریل تر 9 پورې په ترسره شوي کمپین کې 2,00,000 نور انجن او شاوخوا 3,00,000 هلکان په ښوونځي کې داخل کړي دي. نوموړي زیاته کړه د خوړو له نړیوالې ادارې سره یو لوزنامه لاسلیک کړې ده چې د هغې له مخې به هر انجلۍ زده کوونکي ته د میاشتې پر سر 1,000 روپۍ وظیفه ورکول کېږي. بلخوا پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ غیر دولتي ادارې اعلان کړی چې دا مهال په خیبر پښتونخوا کې 8,50,000 ماشومان له سکولونو بهر دي. د پاکستان حکومت د مې لومړی یعنی نن ځخه د پېټرول او ډیزلو د بای کمولو اعلان کړی. د مالی وزارت پرون په بیان کې ویلي چې په تیرو دوه اونۍ کې په نړیوال بازار کې تیلو نرخ کم شوی نو ځکه د یو لیټر پېټرول نرخ 5.45 روپۍ کموي چې ورسره نوې باید بل 288 روپۍ او 9.40 ته ټیټه شوې ده. د مالی وزارت ویلي چې د یو لیټر ډیزلو بای 8 روپۍ او 2.40 کموي چې ورسره نوې نرخ شاوخوا 2,280 روپۍ ته کښته شوی دی. بیان زیاتوي چې تیلو نوې بای به د مې تر نیمای پورې عملي وي. د پنجاب د ډیر غیس خان په تونس سیمه کې د پولیسو پر امنیتي پوسټه په وسوال برید کې 9 سرتیري ژوبل شوي دي. د پولیسو سیمه ییز چارواکي سجاد حسن نن پاکستانی یو رسنۍ ته ویلي چې وسلوالو پرون ناوخته په تونس کې د جنگي پرپوستي حمله وکړه او غوښتل یې چې وینسي. د وایي چې پولیسو د وسلوالو برید ناکامه کړه. هغه وتښتیدل خو زیاتوي چې په ډزو کې 9 پولیس سرتیري ژوبل شول. نوموړي دا نه دی ویلي چې وسلوالو له کومې ډلې سره تړاو لرلی او تر اوسه کومې وسوالې ډلې هم د دې ذمواري نه ده منلې. تر دې وړاندې د جنوري پر 14 هم د تونس پر جنگي امنیتي پوسټه د 2 موټرسایکل سپرو وسلوالو په برید کې یو او پولیس او یو ملکی وګړی وژل سوی او یو پولیس ژوبل سوی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د اسرایلو له مشرانو سره لیدلی. امریکایي اجانس اسوسییټډ پریس لیکلی چې انټونی بلنکن اسرایلی مشرانو ته وویل چې دا یو وخت دی چې موافقه وسی چې یرغمل کسان خوشي او د غزې په نږدې اوو میاشتنۍ جګړه کې وقفه راسي. د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د جګړې له پیل راسي دا د نوموړي د سیمې اووم سفر دی. بلنکن هڅه کوي چې د اسرایلو او حماس ترمنځ یوه موافقه وکړي چې په نتیجه کې په رفح کې د اسرایلي حملو مخه ونیول سي. امریکا او اروپای ټولنې حماس تر اگر ډله ګرځولې ده. په رفح کې په سلګونو زره فلسطینیانو پناه اخیستې ده. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو او پروانه غړي کې د جنونو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. امریکایي پلاوی پاکستان ته د سوداګرۍ پانګونی او امنیت په برخه کې د همکارۍ دا جوړ کړی. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د 1.1 ارب ډالرو پور ورکولو منظوري ورکړې، خو آیا له پاکستان سره له IMF څخه د پور اخیستو پرته بله لار وه؟
گرانی خبر ازی او اس خبر ازاده چې د مریض دی او هغه په دارو خوري نه ټکیږي او دارو تر خو خودي مده مغه د تر خو دارو مثال دی د نه بغیر علاج یې بل نشته.
نن د کارګرو یا مزدورانو نړیواله ورځ ده، خو پاکستان کې نن هم مزدوران مزدوري کوي. ځینې مزدوران داسې کارونه کوي چې هغه یې صحت ته زیان رسوي.
د نسوارو د ګرځې سره ډېر نه جوړی پیښیږي، یو خو د سترګو کمزوري ډېر ورسره راځي.
پښ میاشتې نه جوړ سولم د ګردو او زه کور ته پروت ولم، هیڅ مې نه درلودلو، مجبور سولم بېرته رالم د خپل کار.
په خیبر ضلع کې خلک شکایت کوي چې حکومت یې لا هم ماشومانو ته د سکولونو کتابونه نه دي ورکړي.
نو زمون ماشومان فکرونو کې وی مطلب سکولونو ته هغوی نه وی تل چې تاسو ته حکم نو دوی همدا خبره کوي چې دمون کتابونه تر اوسه پورې نه راغلي.
د دې ترڅنګ د اسرایلو، افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. لمشال کډو سره اوسه. او سم د خبرونی د فایل ریپورت تر ازوله کڅنګ تاسو واوریدل. پرون په سیاسي چارو کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت سرپرست د پاکستان له چارواکو سره ملاقات کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د بیان لمخې د جان بس په مشرۍ پلاوی د هیواد بهرنیو چارو له سرپرست سیکرټر رحیم حیات قریشی سره ولیدل. بیان زیاتوي چې پر دوه اړخیزو چارو خبرې وسوې او امریکایي پلاوی پاکستان ته د سوداګرۍ، پانګونې او سیمه ایز امنیت په برخه کې له اسلام آباد سره د همکارۍ ډاډ ورکړ. تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان راکوي.
امریکایی پلاوی د سفر په اړه باندې پخپل باندې د پاکستان د خارجه وزارت لخوا مختصر یو بیان په سوشل میډیا په ایکس پاڼه باندې کوم فور شوی دی. نو فقط دومره ویلی شوی دی چې کوم د امریکا د پلاوی کې جان بس شامل دی. نو په دې مرکاتون وروسته خو د پاکستان بیان کې فقط دومره ویلی شوی دی چې کوم په تجارت، سرمایه کاری او امنیت لپاره په همکارۍ تعاون زیاتولو باندې خبرې شوی دي او بیا دا خبرې ګټورې بللې دي. بل دا به وایم چې د امریکای سفارت تر اوسه پورې د دې سفر په اړه باندې څه بیان نه دی جاری کړی. خود د دې سفر نه وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي شو چې دوی په پاکستان او قطر ته ځي. زما چې کومې خبرې بیا د دې ملاقات نه وروسته شوې دي، نو افغانستان پکې یو مهمه موضوع و په دې خبرو کې. او ځکه چې د پاکستان تشویش په افغانستان کې طالبان چې پاکستان چې هر وخت خبره کوي دوی ته امنیت ګواښ دی، امنیتي ګواښونه دي. اول ته د ټي ټي پی خبره پاکستان کې، نو دا خبره پکې ضرور په دې باندې باسي وي ځکه په خبر کې د پاکستان د امنیت همکارۍ خبره شوې ده یو. او دویمه دا چې په دې د روان میاشتې په جون کې یو کانفرنس د دوه دریم په نامه باندې په قطر کې کیږي. طالبان فروری کې دا کانفرنس ته نو ورغلی چې دا کانفرنس باندې مشورې کیږي. ځکه زما د مشال د ریډیو داسې معلومات هم ترلاسه کړي دي چې د برتانیې چې کوم د امریکا لپاره سفیر دی او په قطر کې وي هغه دا وخت په اسلام آباد کې موجود دي. نو مشورې زیاتې شوي دي د امریکا او د پاکستان خپل تعلقات هغه داسې ډېر ښه خو نه دي. نو ممکن ده چې دغه باندې هم پکې خبرې شوي وي.
دا او طاهر خان چې د امریکایي پلاوی د پاکستان د سفر حالې راکولې. نن د مزدورانو نړیواله ورځ ده. په سواد کې مزدوران وایي چې په پاکستان کې د ګرانۍ او اقتصادي ستونزو له وجې په دې ورځ هم دوی خواري مزدوري کوي. دوی زیاته کړې که حکومت په سواد کې کارخانې فعال کړي نو هم به ورسره د ځینو مزدورانو ژوند ښه شي. د مزدورانو اتحادیې مشران بیا وایي چې په سواد کې شاوخوا 50,000 مزدوران دي. نوموړي زیاته کړې چې د مزدورانو ورځ د هغوی حقونو ته د پام لپاره نمانځل کېږي، خو پاکستان کې ګڼ مزدوران له دې ورځې خبر هم نه دي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداري د دې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلي چې د مزدورانو حقوقو خوندیتوب یقیني کوي. تفصیل د نیاز احمد خان د سواته را لښوي.
جی بالکل، په سواد کې چې دین هم نن د مزدورانو نړیوالې ورځ په مناسبت سره دستوري روان دي. دی وخت کې د سواد په بیلابیل سمو کې دغه دستوري کیږي. زه د سواد مرکزی ښار امینګورې نشاط چوک دلته کې موجود یم. دلته کې چې دین هم د مزدورانو د اتحادیه مشران راوتلي دي، مزدوران راوتلي دي، هغه لاسو کې بینر هم اغسته دي او په هغه باندې د مزدورانو نړیوالې ورځ په مناسبت سره ورځ مانځي. د مزدورانو سره چې دین کوم د هغه سره یووالی کوي، بیا د مزدورانو لپاره کوم منلې شوي حقوق دي دغه پاړه باندې بحث کوي، ناری هم دوی لګي. ما سره چې دنو د سوات لیبر یعنی سوات د مزدورانو اتحادیه مشر ډاکټر خالد محمود موجود دی. دوی له پښتنه کوي چې نن نه ورځ دوی ولی منځي سوات کې څومره مزدوران دي، هغه د کوم ستونزو سره مخ دي. جی ډاکټر ډېر مننه تاسو وخت راکو. سوای په دې نه ورځ
عزتمن مشرانو تاسو ټول ته معلومه ده چې د نن نه ورځ کوم ده د قوی متحده د قوانين مطابق په ټول نړۍ کې منځل کیږي. په دې ورځ باندې په شیکاګو ښار امریکا کې دغه مزدوران د خپل حق لپاره راوته او چالت مزدور طبقه چې کوم ده اغو بشپارس ګنټي ډیوټي کوله. دا مزدور طبقه را پاسې د چرور موږ شپارس ګنټي څنګه ډیوټي کوو؟ موږ انسانانو کم از کم زموږ باټه ګنټي ډیوټي وای. باغه وخت باغه خر باندې په شیکاګو خر کې باغه مزدورانو باندې ګولې وچلې دي. سپینه جنډه راغسته واغه بیا په وینه کې بدل شو سره شو. نو په دغه وجه باندې ټول جهان کې نن نه ورځ منځل کیږي. خو د افسوس خبره ده، د بد قسمتۍ خبره ده چې زما د سواد او بیا د پاکستان مزدور چې کم دی د دې خپل ورځ د مناسبت نه خبر نه دی.
نن عدالت کې بل کس موږ سره موجود دی. دا لاس کې چې دین او د مزدورانو هغه پندوکې مرا غسته دي او مزدوري پر غلطه سنوم دي. اول راغلی
زمانوم ګل رحمان دی. مونږ له مزدوري راغلیو د مزدوري په تکل کې. مونږ د سیموټو می موټر کار کو خو نشته. دا زم ما خپل درې مسلو رم میاشته دا قشانی دا مرګري د ما سر راځي د خپل دړو ناسي او ټک کار نه راځي او چې چرته راشي نو 100 روپۍ شي 800 روپۍ پاغه مونږ د کور خرچ نه میلاويږي. 3000 روپۍ د کور کاري نو 600 روپۍ واپس د بجلی بل راشي.
نو دلته کې خو څه غونډه جوړه ده دلته څنګه را لې چیرې نن د مزدوران
نو دلته مونږ د مزدورو کلیوالو روز د مونږ راوتی او دې لپاره راوتی مونږ زمونږ आवाज پورته شي.
مزدور تنخواه څومره پکار ده یا دغه د ورځې څومره مزدوري پکار ده
چې گزاره پر روانه؟ نو 1500 کم از کم پکار ده. مزدور دیاري 1500 ولې په زر او په 1500 روپو کې سنه کیږي؟ جی
بل مرګره مو سره موجود ده دام د مزدور یو اتحادیه غړی ده. سلام علیکم خپل به جنګل.
سلام زموږ زمان په زول خان دی. زه دې من غوري سوزون کما یو ورکوټه غوندې دکاندار م کمزورې
یونین کې څه ده زموږ مشر دی نائب صدر دی. په سواد کې څومره مزدوران دي او دغه حقونه ورکول
کیږي؟ 50 مزدوران دي. هیڅ قسمه غو د سمرات نشته می نه ملويږي. دا ورځ زمانی قدیم ډیر وخوش دي. ما منويږي لیکن هیڅ قسمه په دې باندې عمل درآمد ونه شو. دلته کوم کارخانه چې غم ختم شوي دلته دي ته کارخانه لګول پکار دي. دي کوم نه مشکلات ختمول پکار دي. بل دي په وجود کې اضافه پکار ده. د دې لپاره مزدور لپاره صاحب پروګرام جوړ نه شو. نه د غریب طبقه لپاره پروګرام شو.
خو چې بل برګر ته مختلف کوم مزدور څه خو اړیکه ده ساسو نوم دی. ولې راغلی نن به نه پلاس کې نه ولې او ناری وه
نن د یومي مزدور نړیوال ورځ د ذکر او ته مې چې د ماډی د تخت په کول کې چې دا هغه مجبوري و. دو پکې مری ته تلو ملته کې چې دا ټیکدار د ما 1500 روپۍ دیاړي و. الته کې ما 15 ورځې کار وکړو. زمانه چې دا ټیکدار الته مزدوري ونی و.
سنوم دی اوس اوسونه دا کار کوي.
زمانه مالی روان دی. اوس د کمبر او سیدون کې ما 15 ورځې کې دا په مری کې کار وکړو. کاغان نمونه کاری دو پکې چې دا خپل مرته تیار جم نن د ما په کول کې دیش پګم میاچتا زمادي په خپل ختم کې د ما کړ د وړو تیلې نو دو پکې چې دا خپل مرته تیار یم. د دې زمون یو مزدور دی. پرون چې دی هغه پکې تیلې د کار تیلې چې دی هغه پکې ور ورې څه کړی دی. نو زه د خپل علاوه کارمونه دا په نوټس کې راولم چې دا څومره د افسوس خبره ده. یو سړی دی لګي هغه د خپلې مزدورۍ کپړې دی رالی هغه دی تیزي.
یو بل مزدور خواري کښته دی نه پوښتنه کوو چې خپل نوم راته ووایه کنه څه کار کوي او وس چې کوم تاسو له څه درکوي څه پیسې درکوي مزدوري درکوي؟ باقي یو مزدور خواري کښته دغه کور پې چلیږي
نه چلیږي. جی
خپل نوم راته ووایه.
نوم مې شیر عالم.
کار
دغه مزدور کو محنت مزدور کار
نه وخت نه کوي.
کم از کم دغه ډیر شکل نه کوم. جی
اوس بدغه کیستا گزاره کی کم پیسې چې درکې
نه؟ جی پرې کم نن سبا گزاره نه کیږي. کاروبار نشي په ملک. کاروبارونه ختم شو. مهنګای زور یو طرف ته. پاکستان حکومت مهنګای زور کړی. یو سیټ غربت سی واره په پاکستان کې چې لکه یو کار مزدوري چې غریب سره مزدوري کوي بچول به تاسو یې په ملک مزدوري ورکو شو. دکاندار هم نن سبا کار نه درنه کوي. 1900 روپۍ ته دیړې په کې سما گزاره نه کیږي. 6000 روپۍ د کور کراو کوم او 3000 روپۍ د کور بجلی بل لا بسره دي. ګیس بل دې څه کور خرچی دي بل بچیدار مې پېملې والے ما په پاکستان کې کاروبار نشي په ملک کې کم نه مونږ لکه دونم ظلم نه پکار دی عوام پاکستان حکومت لم پکار دا ته نور تبکیر پر دې غریب رور چې کنده مزدور ته پچلا دی عوام خلکو ته ورسی
دلته کې شیدنو د رسواتو د مزدورانو د اتحادیه مشر نه خالد محمود یو ځل بیا پوښتنه کوو د پاکستان په قانون کې ورکړی شوی دی چې شپږ میاشتې یو مزدور په یو اداره کې کار وکړو هغه ته بچی دینو دا پینشن ملويږي اته به دغه طبي سہولیات یعنی میډیکل به ملويږي اته بچی دینو دلته چې کوم مزدورانو لپاره کوم منل شوی حقوق نه ملويږي 2000 روپۍ او میاشت ملويږي آیا په سوات کې دغه ولې نور کولې کې د خپل وی چې 50000 نه سیوا داسې مزدوران دي چې په 15000 شپږ روپۍ باندې کار کوي دوی کار صحیح نه کوي حکومت کار نه کوي بده پښتنه کوي دا قانون عمل درآمد ول نه کیږي دا مزدور ول نه خو
دی باندې عمل درآمد ځکه نه کیږي چې په بند کمرو کې پیسې لی وشي کم از کم چې قانون سازي کیږي تسواد د مزدور د نمائنده په حیثیت باندې پکاردار چې د مزدور طبقه مشران پکې کینې چې کم از کم اگست چې کولډری د دې مزدور د حقوقو د پاره پکې خبره کیږي 32000 حکومت خبره کړي دا تر اوسه پوری حکومت چاله نه ور کړی بیا دا چې شپږو میاشتې په یو ځای کې د کار وکړي دغه به باقاعده تور باندې فند پینشن بولم ور کوي دته به نور سہولتونه بولم ور کوي دلته دته به د علاج معالجه سہولتونه بولم ور کوي دلته د دې پنو باندې د پینشن جوړ شوی دی د دې مزدور طبقه پکې هیڅ قسمه د علاج معالجه څخه بندوبست پکې نشتی
بالکل دغه کسان نن غون شوی بالکل دغه خوریکه مزدور کار او نن د سوات را ټول شوی دی او د مزدورانو نړیواله ورځ په مناسبت سره د حکومت څخه د کارخانه‌دارو سره او د خلکو څخه غوښتنه کوي چې دغه منل شوی کم از کم دغه منل شوی حقونه دوی ته ورکړي شي
دا نیاز احمد خان له سوات ذات د مزدورانو د نړیواله ورځ په مناسبت له غزای ځخه د مختلفو دستورو حال را کولې او له مزدورانو سره خبره کوله لکه څنګه چې مول د مزدورانو نن نړیواله ورځ د خوځو اسلام آباد ته په اسلام آباد کې به د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو څخه را ورغلي داسې مزدوران هم شته چې په نن ورځ هم کار له ورغلي دي هواڅه کوي چې د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ وګټي دا به داسې حال کې د پاکستان حکومت میاشتنی معاش 2.5 روپۍ ټاکلی دی خو ډېر مزدوران وایي چې تنخواګانې کمې دي زموږ همکار ګور مسعود په اسلام آباد کې د ځینو مزدورانو سره خبرې کړې دي راځي چې په دې رپورټ کې واورو
نن په ټوله نړۍ کې د مزدور ورځ لمنځل کیږي و دې ورځې غرض دا دی چې مزدور په ټوله دنیا کې څه کار کوي او خاص کر د پاکستان په توګه باندې یو مزدور کستا س دیهاړي ملويږي د میاشتې څونه پیسې ورته جوړیږي او په هغه باندې د دوی د کار روزګار څنګه چلی زما سره س ملګری دلته نستي هغه سره پوښتنه کوي چې هغه د کم ځای دی او دلته څه کار روزګار کوي ستړي مشي
خدای مال سره السلام علیکم په خیر راغلی مونږ د کوټ افریدی ګلبر خان خبرې کوم
گلبر خان روڈ دلتا اسلام آباد کی تا سکا روزگار کوي او روزانہ او دیہاڑی دے سنگ جوڑی گی
نو مونږ خو دلته کې زخه یو ګل سکیورټی یو کمپنی کې ملزم یم خو د زکه مونږ ته حکومت اعلانونه کوي په خبرونو کې ور کوي چې 32000 نه به تنخوا کم نه وي او مونږ خو نه پویږو چې د مونږ په سترګو کې د حکومت اسې یو خوري اچوي نو دغه په 19000 او په 20000 کې دنیا کمپنی دي چې د ګډونو غریبانو ته ورکوي او تنخوا په ټیم نه ورکوي نو مونږ وسره د ډېرې مجبوري مونږ بل بچې دار خلک یو مونږ ډېرې مجبوري وسره ریزي بچ مونږ سپیډ ډی ټی وی نو ګنټا دوه ګنټې سترګې کورسي کې پټی کو نو مونږ په دې باندې گزاره نکېږي مونږ وسره به مزدوري کوو نو مزدوری دی ډېری بعد خوري کې وان چې چوک ته روزو مزدوری ته نو چې یو ګاډی راشي نو شل دیش ګاډی پورې خاخ وي نو دا غزر 1200 روپی مو سره دړي کوو نو غي کې به مو دې کمرو کړی ور کوو او دې کپنو والا ایس روټی نشتا ګاډو کې په خپل په پیدل سو ډپټو ته په پیدل روزو په برنونو کې سو
صحیح ګلبر خان دا راته وایي چې کمپنۍ سونه تنخواه درکوي
په 19000 او په 20000 کې مور خستی یو دې کې کنه پینې مو خپل وي او دې کې مو هر څه خپل وي ګاډو کړی پکې ور کوو
گلبر خان د دینه علاوه تاسو د غه خبره وکړه چې سو وخت را تملو شي ور سره تاسو خپل مزدوري هم کوي هغه څنګه وی ملويږي اسلام آباد کې او کا ملو شي نو څنګه روزانه باندې گزاره کیږي کنه کیږي
اغا په ډیر مشکل سره چې چاک تا رو وزونو دنیا مخلوق وی اغا بس ایواله ز مزدوري ملو شي بیا پنځري زی بیا نوستو بیا پنځري زی مزدوري نوي
مونګه سره یو بل ملګری نسته هغه سره خبرې کوو چې هغه اول د ځان تعارف راته وکي
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. ڈیرا مننا مودے کوہار نا اشرف خبر کو یو افریدی او بلکہ مون دل تر غلی یو دی مجبورین نا چ یار زلا شو ڈپٹی وکو ما ہم دی سیکورٹی ڈپٹی دا نو غا مولا فی الحال لگا ابو تا خو 24000 تنخواہ لا گوال دا واگی کے دے دے کمرے والا او دے دس کانی پین ریاش خبر اچ اور وا چے نو تقریبا مت سب مشکل سرا دا 17-18000 تنخواہ بچت کی.
اشرف تا سوم دلتا دا مزدوری کار ہم ور سرا کوئی او سیکیورٹی نوکری ہم ور سرا کوئی دا تاسو پ نظر کے پخپل وطن پخپل علاقہ کے دا سیز نشی کے دے
مو مو دا سچ یو خډیره پسماند علاقہ دا دیہاتو کې پاتې کیګو بللا چې الته کې د ډیپټو والا له د فوتګام شتا دا نو دې دی واجی چې مخ پر لکه کې ډیپټ ډیر مشکل سره ملويږي او خاص کر کې مزدور کار سړی تا نو دې واجی مخ پر لکه دلته اسلام آباد تراغلو راځ پسې کورټي لکه ډیره سخت ډیپټی دا او بللا چې تنخګاری نشته خو مجبورې مو ته بس ملا تړلې دا چې دین علاوه مبل سره گزاره کیږي را
دا په اسلام آباد کې د پښتنو مزدورانو د ستونزو حال لکه څنګه چې مولې د مزدورانو نن نړیواله ورځ ده په دې تړاو تاسو په سوات او بیا ورسره په اسلام آباد کې د مزدورانو حال واورېدلې او اوس په بلوچستان ته لاړ شو. په بلوچستان کې بیا مزدوران وایي چې زیاتره خواریکش له حکومت سره رېجستر نه دي چې له وجې له حکومتي مراتبو به برخې دي. بلخوا د مزدورانو اتحادیې مشر وای وایي چې باید حکومت مزدوران رېجستر کړي خو له بده مرغه په دې صوبه کې د ماینونو په شاوخوا 2.5 لک مزدورانو کې یوازې 8000 له حکومت سره رېجستر شوي دي. حکومت وایي چې د مزدورانو حقوقونه خوندیتوب ته ژمن دي. په پېښور کې زموږ او بخښي په کوټه کې زموږ همکار سمج چبنم د مزدورانو نړیوالې په مناسبت سره د تنباکو کارخانې کې د مزدورانو سره خبرې کړي. ستاسو پام ورته راغلو.
دا د تنباکو میدولو جرند ژغ دی. که څه هم دلته په جرنده کې کار کول ګران دی خو ډیری مزدوران هړ دي چې د خپلو بچان لپاره د دوو وختو مړۍ پیدا کړي. د پښین اوسیدونکي محمد ریم دلته کار کوي. هغه وایي که څه هم دغه کار یې د ناروغۍ سبب ګرځي خو هغه هړ دی چې د خپلو بچان لپاره روزي ولټوي.
مش بل کار کوي نو سو مش په دغه کار خوړلې ده. د د نسوارو د ګرځې سره ډیر نه جوړی پیښیږي. یو خو د سترګو کمزوري ډیر سره راځي او بل دا په غوږو نه نوځي په خولم نه نوځي شوش ته تاوان رسی ګردو ته تاوان رسی بیا دا د وزن کار دی نه بس دوه میاشتې یو میاشتې وکی نه دی بیا نه جوړه بیا بیا ډاکټرانو لزغلې دا ډیر سخت کار دی. د دې سره ډیر نه جوړی ډیر دغه سره تړلې.
دلته یو بل کارګر د پښین وسیدونکو زین الله له تنباکو خاور دوړوي او په جرنده کې میده سوي نسوار په یو تړلې خونه کې راجارو کوي چې دا یو ګران کار دی.
شپږ میاشتې نه جوړ شولم تقریبا د ګردو او زه کور ته پروت ولم هېڅ مې نه درلودلو. مجبور شولم بېرته رالم د خپل کار له اوسم پل په تکلیف یم د تکلیف سره مخامخ یم اوس مجبوري څه دلته اخته یم لګی یم. دا دونه سخت کار دی ګوره دا زموږ پر مخ باندې تویل دا ګرځه د مجبوري څه لګی یم. په یو مې ورځ موږ نه خبر چې څه کیږي نو مله حکومت راغلی دی نه څوک راغلی دی چې څه کیږي یا څه نه کیږي.
د پاکستان ورکرز فیډریشن په نوم د کارګرانو د کون لپاره کارکونکو اتحادیې جرنل سکیټري پیرمحمد کاکړ په بلوچستان کې ګران کارونه کوونکو مزدوران پاړه مشالېډو ته وویل
تقریبا 2.5 لک انسانان په ماینس کې کار کوي. خالی په کوئلې کې دغه رقم د 50000 بالا انسانان په کروم کې کار کوي. د کرومایټ چې د مسلم باغ دغه رقم چا ماربل ډیر زیات ورکر په د خوزدار ډیسټریک کې دی خصوصا په د نال کې به ډیر د چاغي کې به ډیر د ماربل مزدوران سره پر لور لایکستا. لیکن دا مزدوران چې دی د ګورنمنت په ستوند دا رېجستر نه دی. دا د لیبر په ادارو کې رېجستر نه دی. دا د لیبر دوی غټ ادارې دی یو ورته وایي OBI Employees Old Age Benefit Institute. دا اداره دا چې دا پرایویټ مزدور به رېجستر کوي او بیا د مالکو د مزدور څه کنټریبیوشن په دا اداره کې به جمع کیږي. دا به شپیتو کالو بعد دوی ته پینشن ورکوي. لیکن ډېر بدقسمتي خبره ده دا په دا اداره کې د ماین صرف 8000 انسانان دا خالی رجسټر دي. د 13/1972 بیا در اوسه پورې په 2.5-3 لک د ماینز ورکر کې ماربل یو سړی رجسټر نه دی، د کرومایټ یو سړی رجسټر نه دی، د بټخشت یو سړی رجسټر نه دی. نو په ګورنمنټ په ادارو کې ډېر غټ فلاس دی.
د یادې ادارې د شمیرو تر مخه په پاکستان کې 95% خلک مزدور کار دي چې 85% د کار کروندې سره تړلې دي. د یادې اتحادې په خبره چې د سکرو په کانونو بټۍ کې خښتي وهونکي مایان نیونکي او داړیدار یا ورځنۍ مزدوري کوونکي مزدوران په ډیرو سختو حالاتو کې کار کوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پیسو نړیوال صندوق IMF پاکستان ته د 1,000,000,000 ډالر پور د وروستي ټوک منظوري ورکړې ده. دا منظوري د IMF اجرایوي بورډ د اپریل په 9 په واشنگټن کې په یو غونډه کې ورکړه. وزیر اعظم شهباز شریف په دغه اړه په یو بیان کې ویلي چې د سره به پاکستان کې اقتصادي استحکام راسي، خو د اقتصادي چارو ځینو پوهان ویر لري چې د IMF د قرض سره به ګراني نور هم ډېره سي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د کرد مزدوری نه پس IMF په یو بیان کې پاکستان ته ویلي چې د خپل اقتصاد د وده او ثبات لپاره د اصلاحاتو پالیسۍ ته دوام ورکړي او مالی اهداف ترلاسه کړي. اټکل کېږي چې دا پیسې به پاکستان ته په روانه اونۍ کې وسپارل شي. د IMF د کرد سره ډېر شرطونه هم تړلي دي چې تر ټولو لومړی د خرڅو کمول او په تیلو، ګیس او بجلی سبسډي ختمول دي، ځکه ځنه اقتصاد پوهان ویره لري چې په لنډ وخت کې به په پاکستان کې ګراني زیاته شي او د عام استعمال توکو بیې به لوړې شي. خو په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد وایي چې د IMF نه قرض اخیستونه علاوه پاکستان سره برلار نه و. اوس کې دیش د نورو ملکونو سره تجارت هم زیات شي او د ملک اقتصاد یو څه په پښو ودرېږي. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل
گرانی خوب راضی خو اس خبر ازاده چې یو مریض دی او هغه به دارو خوري نو ټکیږي به دارو ترخه خودي نو دوه مغه د ترخو دارو مثال دی د دې نه بغیر علاج یې بل نشته او امید دی چې دغه کومه گرانی مونږ وته وایو دا به عارضی وي. د دې بیک گراوند کې چې کوم بیسک د انویسټمنت پرامیسز دی اسپیشلی د میډل ایسټرن کنټریز نه او زمونږ چې کومه وی سره د فری ټریډ اګریمنت اوس هغه دلته انویسټمنت هم کول غواړي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د قرض د منظورۍ نه پس په یو بیان کې ویلي دي چې قرض اخیستل کامیابی نه ده، بلکې د قرض نه ځان خلاصول کامیابی ده. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر خالق کیانی له نورو اقتصاد پوهانو جدا نظر لري او وای چې د قرض اخیستونه پس په ملک کې زر د ګرانۍ راتلو امکان کم دی. د پدې حق له د مشال ډو پښتنه داسې ځواب کړه،
مہنگائی کا طوفان فوری طور پہ نہیں آئے گا کیونکہ جو مہنگائی والے اقدامات ہیں وہ آلریڈی حکومت کر چکی
ہے۔ ملک کے بعد اگرانی طوفان زر نہ رازی زکہ چھ دگرانی راتلو کم کرنو چھ کول وہ ہا حکومت پخوا کڑی دی۔ اس تو حکومت پر دا ایم ایف شرطونه دری چھ کم دولتی ادارے پتاوان کی دا ہوی نچکری اوکڑی او انتظام سم کڑی دا ٹیکس دائرہ زیات کڑی پتاجرانو او لوی زمیندارانو ٹیکسونه ول دی۔ غریبانو چھ کم بوج راتو ہا پخوا راغلے دی اس تو پشتمانو ٹیکسونه لگول کیگی او پدوی بوج زیاتی گی
ان کے اوپر ٹیکسوں بات ہو رہی ہے۔
د قرض اخیستو د لنډ مهالي پروګرام لاندې پاکستان د IMF نه 900,000,000 ډالر قرض په لومړیو قسطونو کې اخیستی دی. که پاکستان د IMF نه نور قرض اخیستل غواړي نو نوی پروګرام به پیل کوي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رډیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپلو خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وائبر پردیش میرا زمنگ شوندیو خبرونتا زنگ وہ ہے
صفر صفر سلور سو شل و سو سلی ریشت یو سلو و سل ویخت و سو نونس.
تاسو مشال ریډیو اوري او اولی نیمای تر رسیدلی د خبرونو لنډیز دراورو په دوه نیمای کې بیا ریپورتونه درته لرو. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی د سوداګرۍ، پانګونې او سیمیز امنیت په برخه کې له اسلام آباد سره د همکارۍ زیاتولو ډاډ ورکړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په پریس پاڼه په بیان کې ویلي چې امریکایي پلاوی د بهرنیو چارو سرپرست سیکرټر رحیم حیات قریشي سره په اسلام آباد کې ملاقات وکړ او دا ډاډ ورکړ. د خیبر پښتونخوا تعلیمي چارو ادارې په ښوونځیو کې د ماشومانو د داخلو کمپین د می تر 15 پورې غځولې دي. ادارې د مارچ له لومړۍ څخه د اپریل تر 15 پورې په صوبه کې له سکولونو بهر نږدې 600,000 ماشومان په سکولونو کې د داخلو لپاره کمپین وکړ. د پاکستان حکومت له نن څخه د پټرول او ډیزلو د بیې کمولو اعلان کړی. د مالی وزارت پرون په بیان کې دا اعلان کړی. د پنجاب د ډیر غاز خان په تونسک سیمه کې د پولیسو پر امنیتي پوسټا په سوال بریک کې او سرتیری وژل شوی دی. د پولیسو سیمه چارواکي سجاد حسن نن پاکستاني رسنۍ ته ویلي چې وسوالو پر ناوخت په تونسک کې د جنگي پر پوسټا حمله وکړه او غوښتل یې چې وایسي. خدای وایي چې پولیسو د وسوالو د حمله ناکام کړل. تر دې لمخه هم د جنوري پر 14 د تونسک په جنگي امنیتي پوسټا د دوه مرتکب سپر وسوال په بریک کې یو پولیس او یو ملکی وګړي کوچل سوی او یو پولیس ژوبل سوی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر نن د اسرائیلو له مشرانو سره لیدلی. امریکایي اجانس اسوسییټډ پریس لیکلی چې انټونی بلینکن اسرائیلي مشرانو ته وویل چې دا یو وخت دی چې موافقه وسی چې یرغمل کسان خوشي او د غزې په نږدې 8 میاشتنۍ جګړه کې وقفه راسي. د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د جګړې له پیل راسي دا د نوموړي 8 سفر دی. لینکن هڅه کوي چې اسرائیل او حماس ترمنځ یو موافقه وکړي. امریکا او اروپای ټولنې حماس سره ګډه ډله ګرځولې ده. تاسو مشال ریډیو اوري او سم دوه مینې مې تراغلی یو د اسرائیل او افغانستان په اړه رپورټونه لرو. بیا خیبر پښتونخوا او د سیمې نور رپورټونه وړاندې کوو. د اسرائیل وزیر اعظم بیا ټینګار کړی چې د غزې ترانګي په جنوبی شهر رفح کې به پوځي عملیات پیلوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په جګړه ځپلې غزه کې د اوربند د ټینګښت پر مذاکرې په اړه مذاکرې روانې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ له مخې بنیامین نتانیاهو پرون ویلي که د اوربند په باب موافقه وسي یا نه وسي په رفح شهر کې به د حماس ډلې جګړه ماران نابود کړای شي. د امریکا او اروپای ټولنې توندلارو ډله حماس یو ترګر سازمان ګڼلې دي. نور هم په دې رپورت کې
د زغم له غشتونو سره سره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار کړی چې د غزې تړانګې په جنوبی شهر رفح کې به پوځي عملیات پیلېږي. دغه شهر ته ګڼو فلسطینیانو له جګړو پناه وړې ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې نتانیاهو پرون سیشن به وویل که د اوربند پر موافقه سله وسي یا ونسي، اسرائیل به د غزې په جنوبی شهر رفح کې د حماس ډلې جګړه مار نابود کړي. دا په اصل کې ده چې د اسرائیل او حماس ډلې استازي د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربند پر موافقه د سله کېدو لپاره په خبرو بوخت دي. دوی د اسرائیلي یرغمل سوی د خلاصون پر لارو چارو او د غزې په معاصره سوی قلمرو کې د فلسطینیانو لپاره د قراری پر ایجاد هم بحث کوي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون ویل دا نظریه چې اسرائیل دی د خپل ټولو اهدافو له ترلاسه کولو مخکې جګړه ودروي د بحث وړ نه ده. د نتانیاهو په وینا اسرائیل رفح شهر ته داخليږي او هلته به د حماس ډلې جګړه مار ختموي چې د اوربند له موافقې سره سره یا له موافقې پرته بشپړه بریا ترلاسه کړي. ګڼو سازمانونو او هیوادونو له اسرائیل غوښتنه کړې چې په رفح شهر کې دي پوځي عملیات نه کوي ځکه ممکن پراخه مرګ ژوبله پېښ شي. د اسرائیل صدر اعظم دا څرګندونې داسې وخت کوي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سیمې ته د خپل تازه سفر په لړ کې چې د دوشنبې په ورځ له سعودي عربستانه پیل سوی په اسرائیل کې هم د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. انتونی بلینکن ویلی چې اسرائیل باید هڅه وکړي غزې ته ړانګې ته بشري مرستې ورسیږي، او د بلینکن په وینا د بحران د کمیدو تر ټولو غوره لاره دا ده چې دواړه لوري د اوربند پر موافقه سلا وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه، مصر او قطر له میاشتو راهیسې په غزې ته ړنګه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ د اوربند پر نوې موافقه د سلا کېدو هڅې کوي. د حماس د یوې متحده ډلې مشر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، روټرز خبري اژانس ته ویلي چې فلسطینیان د اسرائیل د اشغال د فوري ختمېدو غوښتنه لري. هغه ویلي چې د فلسطین خلک غواړي چې د اسرائیل یرغل ختم سي. د تیر اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې تر بې سارې حملې وروسته چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول، اسرائیل په غزې تړانګه کې خپل هوایي او ځکني عملیات پیل کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تر اوسه په دغو عملیاتو کې تر 4000 ډیر فلسطینیان وژل سوي دي. دغه جګړه د غزې تړانګې د 3,00,000 اوسیدونکو 80% یې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ کړي، پراخه ویجاړي یې پېښه کړې او د غزې شمال یې له قحطۍ سره مخامخ کړی دی.
تاسو رپورټ اوریدلی. اوس یو افغانستان په اړه یو رپورټ دی. د امریکا یوه په امریکا کې یوه ډله فعالانو په یوه آنلاین کمپاین کې د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د هغوی نړۍ یا دیر ورلډ په نوم ویبپاڼه کې د نړۍ له بېلابېلو برخو ګڼو کسانو د کمپاین ته لاسلیکونه ورکړي دي. په همدې حال کې د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین 12 غړو افغانستان ته خپل ولس ورځنی سفر پای ته ورساوه. خو داسې ښکاري چې د طالبان حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګولې محدودیت له کمولو سره لیوالتیا نه ده ښوولې. نړیوال بنسټونه وایي په افغانستان کې تر 2 میلیونه زیات نجونه له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم راګرځول شوي، او طالبانو په پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو تحصیل منع کړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
که څه هم د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د خپلو لګول سویو محدودیتونو له لرې کولو سره لیوالتیا نه ده ښوولې، خو د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د دغو نجونو په ملاتړ هڅې روانې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یوه ډله افغان او بهرنیو فعالانو په یوه آنلاین کمپاین کې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د هغوی د نړۍ یا دیر ورلد په نوم ویبپاڼه کې د نړۍ له بېلابېلو برخو ګڼو کسانو دغه آنلاین کمپاین ته لاسلیکونه ورکړي دي. د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصولو د هڅو په لړ کې د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د جرګګۍ 12 غړو چې دوی ښځې وي له بېلابېلو اروپایي هیوادونو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پرون پای ته ورساوه. خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګولي محدودیت له کمولو یا لرې کولو سره لیوالتیا نه ده ښوولې. د دغه کمپاین جرګګۍ پرون په ویلامیه کې لیکلي د نجونو د ښوونځیو په اړه که څه هم موږ بریالي نسولو چې هیوادوالو ته په دې سفر کې د پرانیستو زیر راوړو، خو مشرانو کلکې ژمنې وکړې چې دغه ستونزې ته به په لنډ وخت کې د حل لاره پیدا کوي. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین ویان حکمت الله حکمت چې په دې سفر کې ملګری و پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زموږ هیله دا ده چې هغه وادي چې دوی زموږ سره په دغه سفر کې کړي دي د هغو په تعقیب کې جدي ووسی. د دې لپاره چې دا کار تداوم پیدا کړي، د جرګګۍ پریکړه دا ده چې په راتلونکي کې به اړیکې ساتي، د نړیوالو سازمانونو سره به هم دا موضوع شریکوي، تر څو چې په ګډه باندې د دغه ستونزې د حل لپاره لارې وموندل شي.
نن 1500 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم مخه نیولې ده. طالبانو د 1400 لومړي لمریز کال په لندې قوس میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. له تعلیم او تحصیل بې برخې پاتې سوي نجونې وایي چې هر ورځ په دې هیله دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پر مخ پرانیستل سي. د دولسم ټولګي یو زده کوونکی وایي:
چې اوس مو مکتب نه نه تشور شای مونږ دایته دی هم کو په هیڅ درس کې او مرمه نشته، نو مو خپل د ورسم سم کو درس نه نه نور یاري مونږ دا ایده نه هیله لرو چې مونږ خپل مکتب نه شروع کی. مونږ دا وختان دا چې سبا مونږ پانتون تاسو کوم دا درس نه سیو نه نو امکان نه لري چې مونږ نه سیو یا درس نه ایمون نه ګرځي کی.
که څه هم د طالبانو ویاندویانو په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې د نجونو د زده کړو خلاف نه دي، خو طالبانو په خصوصي پوهنتونونو او نورو ښوونیزو بنسټونو کې هم د نجونو د ګډون مخه نیولې ده. طالبانو په خپله لومړۍ واکمنۍ کې هم د نجونو د هر ډول تعلیم مخه نیولې وه چې دې کار یې هغه وخت هم د نړیوالو عکس العملونه پارولي وو.
له پاکستانه د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د ستنېدو د ملړۍ د اپریل 15 نیټې زخه پیل شوی ده. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي چې د کډوالو د راستنېدو دوم پړاو د لومړۍ هغې پرتله کم دی، خو زیاتوي چې دوی په پراخه توګه د راستنېدونکو کډوالو لپاره چمتووالی نیولی دی. د دوی په خبره له پاکستانه د اسناد نه لرونکو کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې څه د باندې 500,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. تفصیل په دې رپورت کې.
له پاکستانه د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د ستنېدو دویمه لړۍ د اپریل 15 نیټې پیل شوې ده. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي چې دویمه لړۍ تر لومړۍ هغې کمرنګې ده. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو ریاست سرپرست عبدالمنان غریبمل وایي چې په لومړۍ ورځو کې د تورخم له لارې د راستنېدونکو کډوالو شمیر تر 500 کورنیو پورې رسیده، خو زیاتوي چې په دې وروستیو کې د ورځې له مخه د راستنېدونکو کډوالو کورنیو شمیر تر 90 پورې لوړ شوی دی. نوموړی وړاندې وایي
کډوالو دویمه سفره شروع شوې ده. روزمره د کډو تعداد چې و دا د 500 نه ښکته و. پرونه پورې چې دی د کډو تعداد چې دی دا هم تر 90 پورې رسیدلی دی، او د دې ټولو تعداد چې دی دا د 200 تر 300 پورې چې دی. یونیسف کارتونه لري، هغه چې دی یونیسف خپله مرسته ورسره کوي. د اسناد مهاجر کوم دي غریب مستاد چې دی هغه سره نقدي مرسته کوي.
د امین الله په نوم یو تن افغان کډوال چې له خپلې کورنۍ سره خپل هیواد ته ستون شوی و، له مسؤولو چارواکو غواړي چې د مرستو تر څنګ دې ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. نوموړی وړاندې وایي
ماجر سو وضعیت بس دس شروع کی چاگی وہ اوزے بس بیا دمن وضعیت خرابی نیول نہ نیول چاگی کل ہوئے چی مثال بتو گا بنا افغان ماجرین دلال چی بیا نیول امشتا والم شتا تکولم شتا بیزتیم شتا.
په پاکستان کې میش هغه افغان کډوال چې ACC کارتونه لري اندېښنه لري چې د افغان کډوالو د ایستلو په دې لړۍ کې به دوی هم خپل هیواد ته ستانه کړي. د رحمت الله په نوم یو تن وایي که د پاکستان حکومت ACC کارت لرونکي افغانان له پاکستان وباسي دومره وخت دی ورکړي چې هغوی پکې خپل کاروبار راټول کړي.
موجوده افغان کډوال چې په پاکستان کې وزي نو دوی ډېر زیات اندېښمن دي او ویرې سره مخامخ دي که زموږ شتمنۍ او کاروبار په دومره لنډ وخت کې راټول نه شو نو افغانان ته به ډېر زیات ډېرې مشکلات جوړ شي. چې د افغانستان دوی سریا سیاسي امنیتي اختلافات راشي، د دوی په وجه باندې بیا دلته کډوالو ته زور ورکول کېږي. نو باید چې افغان کډوال د پاکستان د سیاست ښکار نه کړي او سیاست نه د دوی یو طرف ته کړي.
د ذکر وړ ده چې په پاکستان کې پر څه باندې 14 لک هغو افغان کډوالو سربېره چې POR کارتونه لري نږدې 850,000 هغه افغان کډوال هم میشتي چې د ACC په نوم کارتونه ورکړل شوي، او له تیرې سمودی رئیسې د پاکستان حکومت د دغه کارتونو لرونکو ډیټا یا ارقامو راټولولو چارې هم پیل کړي دي.
اوس بلار سو پکتیکا ته او هلته په بیرمل وسوالی کې میشت کډوال هم له دوی سره د خوراکي توکي د مرستو نه بندېدو شکایت کوي. دوی وایي له درې میاشتو را په دې خوا ورته مرستې نه دي رسېدلي چې ورسره د ژوند ستونزې نورې هم ډېرې سوي دي. دا کډوال زیاتوي خلک یې کاروبار نه لري او نسي کولای په خپل لګښتونو لپاره له بازاره خوراکي توکي راونیسي. بل لوري ته ځای چارواکي د وزیرستاني کډوالو ستونزې پر ځای بولي او زیاتوي چې دوی په همدې اړه د خوراک د نړیوال پروګرام په ګډون یو شمېر نورو بنسټونو سره په اړیکه کې دی. د نجیب الله الخیل رپورټ. اورو
د پکتیکا ولایت د بیرمل په ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له دریو میاشتو راهیسې ورته د خوراکي توکو مرستې نه دي ورکړل شوي. د وزیرستانیو کډوالو په وینا د کورنیو د ژوند ټوله تکیه د نړیوالو بنسټونو په مرستو ولاړه ده، او که چیرې ورسره مرستې ونیشي دوی د خوراک د برابرولو لپاره کومه بله چاره نه لري. د لمنې سیمې وزیرستاني کډوال زاهدالله سیدګي مشال راډیو ته وویل
دلته د میشت د خلکو وضعیت ډېر خراب دی. درې میاشتې کېږي چې میجو خوراکي مواد WP بند کړي دي او نیسار کومکونه میر باندې بند شوي دي. بارانونه زیات وشول، خلک ته زیات مشکلات وشتل. ماشومان به تعلیم دي نه مکتب شته نه دلته د بي سهولیت شته. میج دغه غوښتنه د نړیوالې مرستې نه چې میج سره هره میاشت په میاشت کمک وشي.
د پکتیکا په برمل کې مشت وزیرستاني کډوال د برمل ولسوالۍ لمن کنغر اسبرګي او مرغ سیمو کې اوسیږي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی ملک نورولی جان مدخیل وایي دوی په داسو سیمو کې اوسیږي چې په دې ځای کې اصلا کاروبار امکانات په نشت حساب دي.
موږ سره باید مرسته وشي، کمک وشي. موږ خلک ډېر مجبوره دي ځکه چې پردی علاقې کې اوسیږي، نه یې کورونه شته نه یې ځمکه شته، او موږ خلک ډېر غریبان شوي دي.
د پکتیکا په برمل کې میشت یو بل وزیرستاني کډوال ملک داود خان وایي د بیکارۍ له کبله نه یوازې کافي خواړه نشي پیدا کولی، بلکې کورونه او سرپناوې هم د اوسېدو نه دي.
زموږ خلک ډېر زیات د ستونزو سره مخامخ دی، داسې مجبور دي چې یو وخت ډوډۍ خوري او یو وخت ډوډۍ نه خوري. امیش دا غشتنه دو چه امیش دا دا کم مواد خوراکی مواد چرکول اغا دا داغاز دا وامدار وسطی و باکی دا امیش دا کوروی وضعیت دیر خروب ده.
بلوری تا پا پکتیکا که دا کدوال و چارو مسئولین دا وزیرستانه و مهاجر نستون زمانی اوائی کسی همسکار مرستندوی بنسطونه دا بودیجی ستون زمخی تکوی خود دوی ور سر پاڑی که کدی ترسو کدوال و لپار پا خوانه امیاشتنه امرسته بیر تا پایل شی. د پکتیکا د کډوالو رئیس حمدالله فاتح وویل
دبلیو پی نور یاد موسسات سه کال د بودیجې د کمښت خبره کوي، د مو خبرې جریان لري تر څو موږ یادو کډوالو ته کاري زمینه او خوراکي مواد نور مختلف ضروریات د دوی پوره کړو.
د پکتیکا ولایت کډوالو ریاست چارواکي زیاتوي دوی په پام کې لري چې مواساتو هڅوي تر څو په دې ولایت کې د کار پر شرایطو برابرو کسانو ته بیلابیل کسبونه ورزده کړي تر څو دوی په دوامداره توګه له اقتصادي اړخ پر ځان بسیا شي. یاد دیوی د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د ضرب عذب عملیاتو وروسته د یاد هیواد د بیلابیلو سیمو سربیره د هغوی زرګونه کورنۍ پکتیکا او خوست هم راواوښتي. د یادو کورنیو ډېره برخه په څو پړاوونو کې د پاکستان د حکومت لخوا بیرته خپلو سیمو ته ستنه شوې، خو لا هم په پکتیکا او خوست کې د دوی زرګونه کورنۍ پاتې دي.
د نجیب الله الخیل رپورټ مو اوریدی. اوس هم ځو خیبر ته. د خیبر ضلع خلک ګیلمن دي چې په سلګونو په سکولونو کې نوي تدریسي کال پیل شوی، خو تر اوسه د سرکاري سکولونو ماشومانو ته نصابي کتابونه نه دي ورکړل شوي. د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې د کتابونو د نشتوالي له امله د ماشومانو زده کړې اغېزمنې شوي او باید حکومت زر تر زره دا ستونزه هواره کړي. بلخوا د تعلیم د څانګې چارواکي وایي چې اتم ټولګي ته په زړو کتابونو کې زده کړې پیل کړي او تمه لري چې ټکسټ بک بورډ ورته را روانه اونۍ نوي کتابونه ولشي. فرهاد چنواری نور تفصیل لري.
په جمرود کې یو مدني فعال سناولا پردای مشال ریډیو ثوای چې د حکومتي پالیسۍ لاندې بهر کال د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته وړیا کتابونه ورکول کېده، خدا زل ترې محروم شوي او وخت ضایع کیږي.
دې زلتا د مو په ضلع خیبر کې د کتابونو چې دی لتروسه پورې د ګورنمنت د سایډ نه مشمن تند ملو شوي، نه سرکاري سکولونو ته ملو شوي دي، چې د هغه په وجه سره د مونږ د شمانو د وخت بربادی وشوله. نو د مونږ ماشومان کورونو کې وي، مطلب سکولونو ته هغوی نه وي تللي چې تپوس ته وکم، نو دوی همدا خبره کوي چې د مونږ کتابونه تر اوسه پورې نه راغلي. نو باید چې په دې واره کې ګورنمنت لکشن سیریس شي.
د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر مصری خان وایي چې په سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته د کتابونو ورکولو متبادل بندوبست کړای او نوي کتابونه به هم زر راشی.
د نوی بوک بارے کې خدا ایکسپیکټیشن دی چې دا به انشاء الله تعالی ډیر زر، یعنی نیکسټ ویک پورې زموږ د خیبر نمبر راشي. چونکې ټیکس بوک بورډ یو شیډول جوړ کړی، داغه شیډول مطابق د ورځې دوه ډیسټریکټ یا بعض اوقات چې ورکوټي ډیسټریکټ وي نو درې راغواړي. او ماشومان ته خو وزیر وخاکاری شروع دی چې کوم ماشومان دي تر اتمه پورې، نو هغه ته خو موږ زاړه کتابونه لکه څنګه ګورنمنت نوټیفیکیشن پکې کړی دی، نو څو ورته زاړه کتابونه خو سره شروع دي تر تمه پور چکه ماشومان دي. نو داغي اغه د تعلیمي سلسله خو بالکل بحال ده. نیکسټ ویک به زموږ نمبر لراشي، نو دا ټول ماشومان سر پلاسې بنوي کتاب ان شاء الله تعالی موجود دي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواک ویلي چې دوی په دې ضلع کې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین هم پیل کړای او غواړي زیات نه زیات ماشومان په دې سکولونو کې داخل کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان د شماریاتو ادارې تر مخه د هیواد آبادی د وخت تر څلور کروڑه زیاته سوې ده چې د نړۍ ټولې آبادۍ څه د باندې اته عربه ده شاوخوا 3% جوړی شي. پاکستان دا وخت په نړۍ کې د آبادی په لحاظ 5 نمبر هیواد دی. پوهان وایي چې د پاکستان د پرمختګ په لار کې غټ خند مخ په زیاتېدو کې آبادی ده. باید سیاسي ګوندونه او حکومتونه دا په خپل لومړیتوب کې واچوي. تفصیل له پېښوره د جبرجان په ریپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا کې د بهبود آبادی یا پاپولیشن محکمې په خوانی مشر فضل نبی وای چې پاکستان کې د آبادی زیاتېدو او پیدایش شرح 2.55 تر رسیدلې را کوم چې ډېره لوړه ده. دوی وای که په دې په بیړني بنیادونو قابو ونه موندل شو نو د هیواد په معاشي او ټولنیزو ستونزو کې به نور هم زیاتوالی راشي. دا چې کوم داسې اسباب یا علتونه دي تا کوم له وجې چې آبادی باندې قابو نه موندل کېږي. نو نوموړی وای په پاکستان کې کم تعلیمي شرح، ناپوهتیا او بیا د حکومتونو او سیاسي ګوندونو نه پاملرنا هم دا
ماشینګ وی در پروتوکول کمټمنټ کمېری او دیم دا چې کم لټریسی د کان سپیشلی فیمیل لټریسی چې فیمیل لټریسی سره د فرټرنټی ډایرکټلی مطلب دا غي انورسي دا غي چې ایجوکیشن زیاتیږي نو فرټرنټی کمیږي او بیا که دا وي مکان سره چې پاکستان کې ایون چې ال بیا فیمیل لټریسی ډیر زیاته کم ده څنګه چې زموږ د پښتونخوا د مرج ډیسټریکټس دی د فیمیل لټریسی ډیر کم ده او نور کم چې زموږ هغه مذهبي یا ریلیجیس پرسپشن ویو نو هم ټو ان ایکستنت تھا خو زموږ ګوره د سرویسز د اسسیبلټی ایشوز او سمشتا د ایویډنس بیسټا نو دا ټول داسې عوامل دي کنه چې هغه موږ یعنی هغه موږ هغه منسترګو نشو پټولې.
دوی زیاتوي چې پاکستان د نړۍ هغه اتو هیوادونو کې شامل دي چې 2015 کال پورې به د نړۍ زیاتیدونکو آبادی کې 50% برخه چوي. د پاکستان د شماریاتو ادارې تر مخه د پاکستان آبادی دا وخت د 3.4 نه سیوا شوې ده او مخ په زیاتېدو ده. دا چې د بهبود آبادی یا پاپولیشن محکما پدیړه س غمونه پورته کړی او یا پورته کوي. نو خیبر پختونخوا کې د یاد محکمې مشره عائشه خان وای چې د دې په هسو خیبر پختونخوا کې د پیدا شرحه تر ټولو صوبو کم ده. خوای ډیر زر با نور هواد کې هم دا راټی ټکړي
مختلف موبایل سټاتیک هاسپټل کې مختلف فیسیلیټیز دي چې کوم فیملی پلانینګ سرویس پرووایډ کوي او دا موږ مفت پرووایډ کوو او دا فوکس چې کوم دې زمون چې کوم اړې بوان دي اسلام چې کوم دي دا کې کنه سټیز کې دا فوکس موږ مون ټول خلکو اویرنس لپاره خپل چې کوم ریسیژن میکر چې کوم چت لیول باندې دی آی اویرنس لپاره عام کمیونټی اویرنس لپاره چې کوم انفلوئنشل دی آی اویرنس لپاره چې کوم میل دی آی اویرنس لپاره چې کوم علما دی اویرنس لپاره دا مختلف ایکټیویټیز مونږ کوو پکې سیمینارز وی یا میټینګز وی یا میډیا باندې مونږ سره اختیار وی سکولز کالجز کې سره سره مونږ پروګرامز وی ځکه چې خلکو کې اکسپټنس دومره نشته.
نو موږ جاته وی چې دوی هڅه چې ټول اولس په خصوصو دغه هغه خلک کم چې لری پروت سیمو کې پراته دي یا کم تعلیم یافته او بیوزله دي هغه ته ځانونه ورورسوي او دا شدوی کوي هم ځکه کم ځکه چې تعلیم او پوهه کم وي نو په خصوصو دغه هلته د پیدایش شرح هم د نورو سیمو پرتله زیات وي. دی وای د دوی هدف په هیواد کې د پیدایش شرح خوشا 1% ته راټیټول دي کم چې دا وخت 2.55 تر رسیدلې را. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوسم د بارانونو پاړه باندې رپورټ او فصل کې به لاړ څو بر سویلي وزیرستان ته چې خلک وایي چې بارانونو او سیلابونو په سیمه کې تاوانونه اړولي او د سیمې لوی سړک تروسه تړلې پروت دی. دوی په وینا تروسه ورسره حکومت د تاوانونو پوره کولو لپاره هیڅ مرسته نه ده کړې. بلخوا چارواکي وایي چې په سیمه کې به د بارانونو په نتیجه کې د اوښتو تاوانونو په اړه معلومات راټولوي او د مرستو لپاره یې به د قدرتي آفتونو د نظم د صوبایي ادارې سره شریکوي. دا بداسل کې ده چې په پاکستان کې وروستوي بارانونو خلکو ته ځانی او مالی تاوانونه اړولې دي. اشتیاق مسید به نور تفصیل راکړي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د بارانونو په وجه یې د سیمې سړک بند شوي دي او خلکو ته مالی تاوانونه ورسېدلې دي خو حکومتي چارواکیو یې د اغېزمن شوي خلکو مالی مرستې د پوره څه هم کړې نه دي. د سراروغا سیمې اوسیدونکی عثمان ماسید په دغې براکښې ویایي
وارینا خود 13 اپریل لاشیری دی نزا کو وزیرستان بندے پھر نقصانی نام نے لے خال کے سبھی جو کو خاص ہوتی پھر بندے دے کرکنے کسی میں علاقہ دو ویلنڈ سلائڈنگ سوائی دے کرکنے شاکار ہے پھر ذرا پورا ابو جی کی ذرا خال سٹور دائے و خال کے تتا تکلیف ہے سرویس پورے نہ سٹیول انتظام یا ہو نہ بلے حکومت جیسا چروا کا رو خالی دے پشتنا کریے رسمن درہم آرزو کی ویلنڈ سلائڈنگ سوائی دے دے واجہ بندے روڈ باندائی
د بدر سیمې اوسیدونکی ملک عصمت الله په سیمه کښې د بارانونو په وجه د شوي تاوانونه حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
په وزیرستان شه په وادي بدر کښې څه واري کښې مې نقصان وکړ چې په داګ شه په ګیګا خیل شه په نګزان خیل او کې کړی نانو خیل مل خیل دی په دا بدر کښې دغه په علاقه کښې چې کېم نیږه ځم غو دغه ته چې کوم نقصاني نه ور ورسېده دا مولي نه مړه شول ودا ته حکومت زه له انتظام یې مخ نه ور اړوي چې کوم دا ړنګ کوري نه د جنګ نه ړنګ شوي دي خو غوښې دي خو چې دا چا جوړ کړي وي دا را وځون ته بندباس کړی و آ کوري نه بیا د دغه وارې ړنګ کړل ځلې
مشال ریډیو چې د سراروغا کرکڼۍ سیمې بند سړک او د بارانونو په وجه په ضلع کښې د خلکو توانونو په باره کښې د اډیشنل ډیپټي کمیشنر نیک محمد سره تماس ونیولي هغوی په ځواب کښې وویل
فورن اي سي تام ډایرکشن ورکوم او لکشن سین ډبلیو تام اوس اوس ورنکوم انشاءالله کورونا غورځېدلي دي د چا څه کوم دي که نه روډونه به شوي دي ټول ډپارټمنټ تمن لیټر کړی ده هر سړی د خپل کوم ډیمیج شوي دي هغه موږ ته رپورټ کړي چې موږ فردر پی ډي ایم ته درواستو
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې بارانونو په وجه اغېزمن شوي خلکو ته مالی مرستې ورسولې د پوره د زر بیړوندي ګامونه پورته کړي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
اوس به هم د روانې خبرې ګډي وروستي رپورټ ته راسو له دې سره به خبرونه پای ته ورسېږي هغه هم د بارانونو په اړه ده په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر وخت انتظام اداره وایي زیاتو بارانونو یو ځل بیا د صوبې په بېلابېلو سیمو کې خلکو ته د مرګ ژوبلې تر څنګ مالي تاوانونه مړولي دي د یادې ادارې چارواکي وایي چې د مرګ ژوبلې شمېره تر اوسه تر 40 اوسې ده همداسې تر 100 زیاتې ودانۍ ړنګې شوي یا هم زیانمنې شوي دي د دوی په وینه د زیات او پرله پسې بارانونو له کبله په یو شمېر سیمو کې سیلابونه راوتلي او لارې ورانې کړي دي خو دغه بارانونه اوس درېدلي دي خو آیا دغو بارانونو پر خلکو کم تاوان خلکو ته رسولی دي په دې اړه به د شانواز ترکزی رپورټ اورو
خیبر پښتونخوا کې بارانونو په تیرو درې ورځو کې 19 تنان وژلي او 23 زخمیان کړي بارانونو د مرزوبلې نه علاوه 114 کورونه هم ړنګ کړي ولې د خیبر پښتونخوا د افتونو په دوران د نظم اداره پی ډی ایم ای د اپریل په 13 وایي بارانونو 140 څاروي هم وژلي د خیبر پښتونخوا صوبې د نورو برخو په شان د یکونډه د پنډیالۍ تحصیل کلو ته وتلی سړک هم باران کې بند وي دغلته فرش خو جوړ شوی خو د اوبو د خور د پاسه پول نشته چې تیریدونکي د لوی کړاو سره مخ کړي د یکونډه اقرب ډاک دامان شهید پټي باندې او مدو پټي نه علاوه د چارسدې مټمه غلخېلو منډي او ابازو ته وتلی سړک چې باران په ورځو کې بند شي عام خلک بیا شاوخوا 40 کیلومتره لرې د شوقدر بازار په لاره باندې یکونډه غلنۍ ته ځي مقیم شاه محمد د اقرب ډاک اوسېدونکی دی او په غلنۍ کې سرکاري نوکر دی وای
زمون سیمه ته روډ د باب مومن سره جوخ راغلی دی او دا روډ په دوه خوړونو باندې تیریږي او په هغه خوړونو باندې پرشونه چول شوی دی چونکه زمونږ علاقه یو پسمانده غریب علاقه ده او د علاقې زیاتره عوام انحصار په دې اړه محنت مزدورۍ باندې دی د باران د کبله چې کوم دی د دې همدورب په دې خوړونو باندې همدورب بند شي نو په دغه ورځ د دوی بېروزګاري یقیني وي کوم چې په های سکول یا کالجونو کې داخل دي هغوی هم په دې لاره تک کوي
د پی ډی ایم ای د معلوماتو سره سم بارانونو 4 سکولونه او 9 سرکاري ودانۍ هم اغېزمنې کړي خو دوی بیا دا هم لیکلي دي چې هغه سرکونه چې د بارانونو د وجې بند شوي هغه یې واپس یا خو په ماشینونو خلاص کړي یا بیا د بارانونو خوړونه ولاړ دي او اوبه وچې شوي نو لارې آزادې شوي د اقرب ډاک او هغه علاقو چې د دغه باراني خوړ نه متاثره کیږي د مقیم شاه په خبره د ولس شمیره یې د 100,000 زیاته ده نو په دغه خوړ به پل کله جوړ شي مشال ریډیو هم دغه پوښتنه د کوزه محمدو نه منتخب د صوبایي سملې د غړي محبوب شیر مومند نه وکړه
زه اریګیشن منسٹر سره دوباره کینم او سبا دا خبره کوم او انشاءالله سیکرټری سب هم کینم ټول ډپارټمنټ سره زه ما خلکو ته ویلو چې دا پول به درته زه کوم بلکې بدرې دغه پولونه د سینور یو د تمانځو والو زما په ولیت بیسس باندې دا کار دی چې انشاءالله دته به زه دغه پول جوړوم
د اقرب ډاک خوړ کوم یوازنی خوړ نه دی چې ګنې باران کې خلکو ته مشکلات جوړوي بلکې د محمدو او خیبر پښتونخوا د غرایزو سیمو زیاتره خوړونو باندې سیمټي فرشونه خو جوړ دي خو پولونه پرې نه دي جوړ د پی ډی ایم ای په خبره صوبه کې ټولې هغه لارې چې بندې شوې وي د تګ راتګ دپاره خلاصې شوي او دوی زیاتوي چې که کومه داسې پیښه چې پکې سړک بندوي یا کور پرېوځي او یا کومه بله حادثه او هغه هم د باران د لاسه متاثره شوي خلک د دوی سره هم د دوی په نمبر چې 1900 رابطه دی وکی شانواز ترکزی مشهد ریډیو پېښور
مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.